درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسې زموږ غږ آزادی رادیو اورئ زه اسمت ساروان یم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې له افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوي فرمانونه د پرزیدلي جمهوري نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خوړه بار وي او دا خوړه له 500,000 زیاتو وګړو ته مرسته رسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان میلادي کال کې 30 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړتیا لري او 10 میلیونه افغانانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته مخته لاړه شي. که افغانستان له تاجکستان سره لوبه وکړي او ویګټي، نه یوازې نیمه پایلو به توسي بلکې د فوتسال نړیوال جام ته به هم لار عمومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلي رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلي شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 3.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو ژغل آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا کالرنه راپور شي چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق دی و مدافع د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې زیاتې شوې دي.
دلته موږ د سمرسیبل نخلې جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په کندوز کې د نسوارو استعمال ډیر شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق نور هم خراب شوی او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرونیونو شکنجه وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوی دی. د امریکا د بندونو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوی او دا هم ویل شوی چې متحد ایالات د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو شکنجه زوراونو اختطاف وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په خبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفېږي او ټول حقوق یې ورکول کېږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هیواد د حقونو په اړه غږیږي، هغوی باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نه کړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت له پریکړې په شاشوي نه دی او نه یې په دریس کې کوم نرمښت لیدل کېږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات یې تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم په اړه په واضح کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبریالان نیولي تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوي دي او تر خوای د ډلې په سولې زور راټولېدونکو محدودیت وضع کړ او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسي هم محدود کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو په نظامي لیکو کې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19:15 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو د مدافعینو پرنیولو اندیشنې ښکارا کړې دي. د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم د حقوقو د مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره د عدالت په غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. عظیمی له سباندې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا بندي ده. د دې موضوع نور حال فیروزه عزیزی اورو. مهرباني.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادېدو ټینګار کړی، د انجونو د تعلیم د حقونو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم ذکر سي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. دوسیه یې په برخلیک حالت کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده د ازادۍ یادات دغه په اړه څه پریکړه کې تر اوسه موږ سره معلومات نه دي شریک شوی. هغه غوښتنه وکړه چې فهیم عظیمی باید زر تر زره له بند آزاد کړل شي. دا هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د زده کړو ته لاسرسی د اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار صدیق الله افغان سره ونیول سي. خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد شوی دی. دا په داسې حال کې د اڅروان صاحب چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په هلمند ولایت کې مدني فعال او د تیر جمهوری حکومت یا د تیر جمهوری نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیول سوی دي. خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد شوی. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړی نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان فعالانو په اړه وویل چې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړي چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. د وزارت په دې راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا په وار وار عمومي عفو اعلان شوی، خو دوی بیا هم د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیول یا وزل دي. باوري سرچینې اټکل کوي چې ټول بندیان د ټولو بندیانو نه 90% سیاسي بندیان دي. دا هغه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد کړی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه پورې ځواب کړی نه دي. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته اداوي رد کړی و چې طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم شول او په ډېر یو بل په ډېر
ډېره مننه فیروزه عزیزی و کوربدن قدرمنو اوریدونکو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ، زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ او هم مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ اورګ یا ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندي او نور بیلابیل وسایل جوړوي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکه 15 کاله وړاندې جوړه سوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندي او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وایي خپل تولیدات د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د ده په خبره د دوامداره برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتې ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوروي ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګیلاسنه او میانۍ ورځنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ دي هغه ورځنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه تر 1500 دانې پورې موږ ورځنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
کارخانه کې د ژرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یوازې دغه اوله وار د ژرنج دا ټول جوړو، بیا وروسته د ژرنج دا مکمله دا چا دغه ګر اچا ګرو جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره تللی او مو د کندهار وجه خپل په کندهار سره جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلانو خولې جوړو او دغه تر څنګ میانیانې جوړو په مختلفو سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوسمهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې ترېشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندي دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته ترېشل و د نوپالو دوپال د هر څه د امسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا یا مشانو جرګه به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې د بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی دی. اوکراین په داسې حال کې چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی، دې مرستې ته سخته اړتیا لري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره دی، له ده به یې واورو.
د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالره مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رای اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایدن ته د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی آنتن وشوه د زرګونه توغندیو بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده چې د امریکا سنا به چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولنډ ته د سفر پر مهال د 612 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د خپل هیواد تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره په روان مالي کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یوه ډېره لویه جوپه چې ساره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
مننه احمد تکل و د امریکا او برتانیا له لوري له اوکراین سره د مرستو جزئیات یې در واورول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډیر خلک شته چې نسوار کوي سره لدی چې د نسوارو د ضررونو په اړه ډاکټران ډیری خبرې کوي خو بیا هم نه یوازې چې د نسواریانو شمیر په کمیدو نه دی بلکې په ډیریدو دی. په ځانګړي ډول په کندز کې دا شکایت ډیر دی چې هم د نسوارو تولید ډیر شوی دی او هم د نسوارو استعمالونکي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغه نشه یي په دې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي هغه آزادۍ روډې ته وویل
په کندز کې د نسوارو د تولید لس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است کې البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو. 2-3 ډول یې خپل جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې میګریم از امه قندوز میګریم د قندوز جوړ مشه نسوار قندوز
د نسوار په قندوز کې تولید کیږي. پیلن قندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لمر څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي هغه هغه وای د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربېره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر تې ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوه وهل کوه، دا کارونه به کوي کسیر مسیر ته مې دا تاثر چې دې کار نه باید لرې سګرت نسوار چار نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ تا سره پنځه خبرې نسنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمي را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیرې په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اپیزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کاغذلې نو ما وځه ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وسم ستاسو خبري سره ورو
ستاسو لا پیغامونو
زمانوم طالب دی دلتا چکن کاروبار کو
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو سی ونوي په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کو کم خوا بجو مونږ سره دا نوی کارټونه دي ای سی سی لوخی موخی هر څم تړلی روانتی ونو چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو. مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو. کورونه مخکې و خو وران شوي دي.
جاوید زمون خدا از جنستور دی او پیدایش هم د پیښور دی. لکه مخکې به مونږ له خدای څخه ډېر زور او تکلیف راکو چې دوی به کړه د وطن نو خبره کوله. خو اوس ورته مونږ ذهن جوړ کړی نو اوس ورته ذهني مونږ تیار یو. نو که دوی وجزی بس بیا ځو. لکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه ځو چې دلته مونږ خواري ډېره کړې، کاروبار هم دی، بزنس هم دی. او که دوی بچره داسې وایي چې یو قانوني لاره ورته جوړه کړو که نه نو قانوني لاره خدا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده. او چې زه دې لاړ شم 4-5 میاشتې کې زه واپس هم نشم کولی. نه پاسپورټ شته او نه ویزه ملاویږي. بیا وروره په دې کې نه ولې فرانس ته نه ځو، ولې جرمني ته نه ځو. 30-40 لک روپۍ باندې ښه په خوښه خلک ځي. خو ټول خلک روان دي، زموږ د کلو نه خلک روان دي.
زما نوم نعمت ده، مونږ هلته د کابل یو، خاص کابل یو. یاره مونږ په دې وجه پریشانه کړي یو. مونږ پیدا شوي په دې پېښور کې او د مونږ پلرګنۍ راغلې وه. یاره مونږ کور ته لاړ شو وجه دا ماجر والله ګوله صحیح صاحب دا بل ورځ مونږه خپل یو خپلوان دي هغې تل د کور اراده وکړه. هغې چې ودرې دا معلومات وشي چې دلته پاتې شو لاړ شو څه وکړو نو ټولې ټینشن کې اچولې. یو خوا د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خوا د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
نوم مې راحت الله دی. مونږ خو خپله دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فیلال څه مشکل نشته. نو هغوی خو کم یو غیر قانوني او خو لاړه
چې چا سره پیوار کاډي نو دوی ته $300 نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي. نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یې زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو. مونږ خپله دلته خوشحال یو فیلحال او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به خیر دلته.
نوید پریشانی خو شته دی ورسره جوړیږي. خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته موباسي او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو او نه یې وباسو دا وغه او شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی. نو اوس مونږ هم ورته خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورځو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 15 لکه افغانان وستل او اعلان کړی دی چې د اپریل 15 میڅخه د کډوالو د استلو بل پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به 8 لکه هغه کډوال وستل شي چې افغان تابعیت